یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ته موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هغه ریپورټونه تایید نه کړل چې ګوندې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کم کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت دا بیان د افید نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې په الوتکه د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې ولوېده. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس وایي سږ کال به 40,000 کوچنیان په دې خاطر چې وسلوال اجازه نه ورکوي د پولیو پر ضد د کمپاین له واکسینه پاته سي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د منځني ختیځ د سولې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوي اعلان کړي پلان له ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ولسی خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت ویاند دا بیان د افید نړیوال سازمان د تازه رپورټ په جواب کې ورکړی دی. امنیستي انټرنیشنل یا د افید نړیوال سازمان ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان ملکی خلک د جګړې له امله سخت متاثر شوي دي. د ادارې په رپورټ کې چې پرون پورسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یونما په استناد راغلی چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکي خلک وژل شوي دي او 5,668 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې اکثر تلفات د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د بریدونو او چاودیدونکو موادو د انفجار له امله پیښ شوي دي. خو په ورته وخت کې دغه د افی نړیوال سازمان په رپورټ کې وایي چې د هوایي عملیاتو چې د افغانستان حکومتي ځواکونه یې کوي او د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونه یې کوي ملکي تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر وړایچ وایي چې په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکی خلکو د تلفاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې د تیر دوشنبه په ورځ الوتکه د غزنی په دهیه ولسوالۍ کې راولوېده او هغوی ووژل سول. د امریکا پوځ پرون وویل چې د دې پیښې قربانیان یو 46 کلن ډګرمن پاول کیوس او بل 10 کلن تورن راین اس فینوف دی. د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه څېړنه کیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سعودي عربستان د شهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالان ته وویل چې دی ډیر ډاډ لري چې دا الوتکه وسلوالو طالبانو نه ده ویشتې. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه ویشتې ده او بیا یې راغورځولې ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دې الوتکې د سقوط د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و له دې امله دوی ونه توانېدل چې ژر تر ژره د الوتکې د سقوط ځای ته ورسوي. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپای وایي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګوزن پر ضد د واکسین د رسیدو مخنیوي کیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 5 کلونو یې عمر کم یا 5 کلن دي محروم پاتې سي.
د بازي دي ګروپونه شته چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خوغه بيخي حتی زمنګ په کلینیکونو په داخل کې زمنګ روټین واکسینه وي بند کړی دي نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړې کو دا زین د پیش دري کې منګه چې تروسه پوري کوشش کړي دي هغه منګه په دې نه توانې دي حتی چې د دوی د یو نمائنده سره وغږیږي
پولیو داسې ویروس دی چې کوچنیان فلجوي او حتی وژني تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو کوچنی ګزړن وهلی و افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي ټاکل شوی چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ سي او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د اوکراین له نورو چارواکو سره به وګوري له کیف څخه پومپیو داسې مهال کتنه کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې اساسي محور پر اوکراین د څرخي ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو له قدرته د ناوړه استفادې او د استازو جرګې په وړاندې د خنډونو د جوړولو په دوو مواردو رسمن تورن کړی دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به وروسته د هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د سولې پلان اعلان کړ نن مسکو ته ورسېږي دغه پلان چې جمهور رئیس ټرمپ د تېرې سې شنبې په ورځ اعلان کړی د نتنیاهو له تود خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له ساړه هرکلی او د فلسطینیانو او نورو هرکلی سره مخامخ سو او فلسطینیانو او یو شمېر نورو ولسونو په دې اړه له قهره ډک عکس العمل خپور کړی دی د پلان له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه او اردن په ستراتیژیک دره کې پر يهودي مشتو ځایونو کنټرول لري او بیت المقدس په د اسرائیل د نوې شل شوی پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که جمهور رئیس ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وګڼي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استیزا او له قدرته لرې شي د ټرمپ یو مدافع وکیل آلن دیشویتس وویل چې هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استیزا اساس نه شي کېدای
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو د افغانستان حکومت هغه ریپورتونه نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کم کړي دي
ای که در کجا میدان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده اما متاسفانه جنگ بوده
دا صدیق صدیقی دا ولسمشر ویاند چې څرګندونه به په یو ریپورت کې ورسته درته وړاندې کو دا ازادي رادیو خبرونه البته د افغانستان لپاره نن اتلس کلن شولې پر دې موضوع هم ریپورت لرو
ما نو ماجی شیر زمان او مونږ دول ساته ازادي رادیو او ورخې خبرونه کوي
دا به هم واوري چې د افغانستان جګړه په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې دا خبره کړې که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په وروستیو کې ځینې ریپورتونو کې داسې ویل شوی دی چې ګوندې په افغانستان کې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په ټپه درولي او پر افغان ځواکونو یې راکم کړی دی خو افغان حکومت دا ریپورتونه نه تاییدوي دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل دوی په دې اړه چې بریدونه چیرې کم شوي کنه دي معلومات نه لري خو پر افغان ځواکونو بریدونه دوام لري او جګړه لا هم روانه ده نو موري په هغه وخت نه بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت دې سولې تر هر ډول خبر مخکې له طالبانو لري او هغه د اوربند وخت نه ده په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره د کابل سټوډیو نه دی اکرام صاحب نور معلومات لته سوړو
ډیره مننه نن سه وروسته له هغه چې زینو امریکایي رسنۍ او د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې د غډلې د تیر په څیر د افغانستان په لوی خاورونو کې حمله نه دی کړی او افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته ده دوام لري او طالبان چې دی دوی پوځي او ملکی اهداف په نخښه کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل دا وایدا چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې کم شوي یا زیاته شوي، خو مهمه خبر ده چې جګړه شته او لبد مرغه په امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حمله شوې ده. زموږ غوښتنه ده چې د حمله بيخي ودرېږي او داسې سول راشي چې هیڅ چاته پکې زیان ونه رسیږي. نو موږ یو ور بیا د افغان حکومت په پوخانی د ریس ټینګار وکړو ویل طالبان باید اوربند غاړه کېږي او لدیلاري یوې تل پاتې سول ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورسپانې د نن ورځې په غنډه کې لیکلي چې لتیرو دوه میاشتو رئیس چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبري لسره پیل کړي دي. طالبانو د افغانستان په لوی خاورونو کې د بخا په چیر بریدون نه دی کړی، خو دا ورسپانې څرګندوي چې له خاورونو بهر حمله زیاتې شوې. رويټر اجانس بیا د یو شمیر هغه سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصاري خبر ورکړي چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کی او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کم کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي. نن ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنۍ ځواکونو د حملو د ودرېدو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالو باندې مذاکرات جریان لري. دوی وویل چې دا مذاکرات له چا سره دي. سرچینې د غشان ویل چې په دا اړه موافقه ورسته شوې نه ده، خو په ورسته کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جګړې د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي او پروان ژمي کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رويټر اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په دې سربېره په ورسته درې اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه هم خپاره شوي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د سې شنبې په ورځ هم د غزنی په د یک ولسوالۍ کې په غزه کې چې امریکایي الوتکه لیدلې و د افغان کمانډو طالبانو ترمنځ سخت جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکه د لیدو سیمه ته ځانونه ورسوي. بلې انسب
ډیر زیات مننه کوم اکرام الله اکرام او چې په افغانستان کې د رپورټونو په اړه سره معلومات شریکول چې وایي وسلوالو طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په بشپړه توګه درولې او پر افغان ځواکونو یې بریدونه کم کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د ازادي رادیو نشرات تل اسکلن شو لنن څخه تل اسکل وړاندې ازادي رادیو په کابل کې په پښتو او دری ژبو درې ساعته خبرونه پیل کړې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام او همداشان په ای ام څپو خبرونه لري چې منځنۍ څپې دي چې له افغانستان سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم اوریدونکي لري. رحمت الله افغان د ازادي رادیو د تل اسکلن مزل په بهیر کې لوړو ژورو ته کتنه کړې.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادۍ
د هغ غږ د چلنن څخه تر لس کال وړاندې په افغانستان کې پلمړي ځل د ازادي رادیو له سپو خبر شو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13مه نیټه د کابل په وخت ماخام په بجو او در شو د قو په دری او پښتو ژبه خبرونه پیل کړي. په لومړي سر کې د ازادي رادیو درې ساعته خبرونه لرلې، خو دا مهال ازادي رادیو په دری او پښتو ژبه 2 ساعته خبرونه لري. ازادي رادیو چې د افغانستان په وخت سهار لوو بجو پیلېږي د ماخام تر وو بجو خبرونه لري چې هر سر ساعت په سر کې خبرونه او نیم ساعت وروسته د مهمو خبرونو سرټکي خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمیر مهمو خارونو کې د 3.5 اف ام او په ټول افغانستان کې په 2.2 اف ام سپو خبرونه لري. د ازادي رادیو وویش بلابلی سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوقي ځوانانو مخدره موادو د ښځو او بشري حقوقو او نورو ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري د بدخشان، کندهار، کابل او هرات ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په اړه دا سوایی.
ما انو ما جی شیر زمان او مونږه 12 ساعته ازادی رادیو او رو اخی خبرونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو آزادی گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ اکثر ده ننگرهار ولایت وسیدون که د رادیو چې مونږ اورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محل تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې ملیونونه کسانې د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، ویډیو، انستګرام او نورو چلنونو لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو سره دومره مینوال من دومره مینه خلک مینه لري چې هاته خبرونه د افغانستان د تاریخ ته لیکلو هوډ لري. سید محمد عارف له 15 کلونو راځي د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبرې او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
مورید پسند مس به اساس ما ګوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم دغه زنده بودم خواهم کرد.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړم د ازادي رادیو لڅپون نیو نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانډه واخلم.
تو د ازادي رادیو مشنه او تمام اخبارو شنوښتم کوم همیسته کې ما میخوایم کې
زما یوازنی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
ازادي رادیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبریالان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونې په پای کې موږ سره د ټلیفون لاري هم په تماس کې شئ او د ازادي رادیو د خبرونو په اړه را سره خپل نظرونه څرګند کړئ. البته په 12:30 بجو چې زموږ لن خبرونه خبريږي، په دغه موده کې ستاسو څو ټلیفونونه مخلو او زموږ د خبرونو په اړه ستاسو نظرونه اورو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خان محمد سیند دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان میلادي کال کې شپږ زرو بزګرو ته د کرنیزو پورونو د ورکولو زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنې د پراختیا وجهي صندوق له لارې په ټول هیواد کې بزګرو ته 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړي.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقانان در ولایت‌های مختلف قرضه بده.
دوو بل تیر کال د هیواد شاوخوا 3000 بزګرو د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق نه پورونه اخیستي. د افغانستان د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق سره د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا USAID مرسته کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آغا خان له بنسټ سره د اقتصادي همکاریو یو هوکړلیک لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان یونس سالک ازادي رادیو ته وویل دغه هوکړلیک په لومړی پړاو کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت او د آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شوه او په دوهم پړاو کې به په دریاړه خیزت وګه د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو او آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شي.
همکاري اقتصادي یا نسبت مناطق مسئول بین مرز افغانستان و پاکستان با مؤسسه آقا خان رفت هر دو طرف متعهد و همکاری مشترک شدن که بتوانن از طریق تدریس پروژه ها، از طریق صحبت های مرزی، از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک بتوانن زمینه بهتر اقتصادی را برای مردم به اومد فراهم کنند.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د سیمیزو پروژو پلی کول د کارمندنې پروژې او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي همکاري د دغه هوکړلیک برخه او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت کوله، یو انګلیسي پاونډ څلور اتیا افغانۍ دېرش کوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش کوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ اویا کوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او څلور اتیا افغانۍ. دا ول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د نړۍ په کچه یو له خونړیو جګړو نه ده. همدارنګه به ستاسو پیغامونه هم څو شېبې وروسته راواخلو. د ازادي راډیو خبرونې اتلس کلن شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه څه نظر لري؟ څومره موده کېږي د خبرونې اوري؟ ستاسو څو ټلیفونونه هم یو لس یا نه دقیقې وروسته راخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته راسو. د نړۍ د مهمو موضوعاتو په سر کې بیا هم په چین کې خپره شوې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي نور هم خپره شوې اندېښنې یې زیاتې کړې. ټاکل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره نن په دې موضوع غونډه وکړي. اسمت ساروان موضوع تعقیب کړي او ستوډیو کې را سره ده چې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړي. ساروان صاحب، په چین او نور نړۍ کې دا ناروغي څومره خپره شوې؟
هن صاحب مننه. د نړۍ مختلف هیوادونه خپل اتباع له نورو جلا کوي چې د چین له اوهان شاره ورغلی دي. په وروستیو ورځو کې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ځانګړې الوتکې چین ته واستولې او خپل اتباع یې ترې وویستل. نو اوس کوشش کوي چې هماغه کسان چې د دوی هیوادونو ته ورغلي دي له نورو جلا کړي او جلا یې وساتي. دوی ویره لري چې په چین کې د کرونا ساري ناروغي به چې تر اوسه پورې پرې یو سلو اویا تنه مړه شوي دي نور هم خپره شي. د چین په طبیعت کې نن په دې ناروغۍ یو اخته کس وپېژندل شو او په دې توګه اوس د چین ټولو برخو ته دا ناروغي خپره شوې ده. همدارس لشته لژه په شپاړسو هیوادونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته کسان تشخیص شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اووه اویا زره زیاتو کسانو په دې ویروسو ککړ تشخیص شوي دي. یا په بل عبارت دوی تاییدوي چې په چین کې اووه اویا زره تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په نورو کومو هیوادونو کې تر اوسه د دغه وایروس ناروغان تشخیص شوي؟
ما وویل چې په شپاړس هیوادونو کې لکه په امریکا، فرانسې، جرمني، متحده عربي امارات، استرالیا، سنگاپور، جنوبي کوریا، نیوزیلند او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې د کرونا قضیه هلته دوی ثبت کړي دي.
د دې ناروغۍ د نښو، علایمو او همدارنګه د درملنې واکسین په اړه تر اوسه پورې پرمختګونه شوي؟
انسب اول خو دا ناروغي په چین کې په د ووهان ښار کې کشف شو، وموندل شو، تشخیص شو او هلته ویل کېږي چې یو ژوی د دې ناروغۍ سرچینه او له یو ژوي څخه انسان ته انتقال شوې ده. دا ناروغي دقیقا سارس ناروغي ته ورته ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې په چین کې خپره شوې وه. هغه هم ډېره زیاته وژونکې ناروغي او کرونا وایروس وای چې دقیقا نغته ورته ده. د دې ناروغي نه خداده چې سخت طبي ټوخی ور سره ملوي، د انسان په ټټر یا سینه کې درد وي او همدارس ساتنګي ور سره ملوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې په چین کې د خپرې شوې وایروسي ناروغۍ په وروستیو شمیرو او همدارنګه نور نړۍ ته د دې په خپرېدو او نخو علایمو را سره خپل راټول کړي معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې څو شیبه وروسته موږ سره تماس ونیسئ او د ازادي رادیو د خبرونو د اتلس کلن مزل په اړه سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د ټلیفون نړیوال شمیرې د 00 څلور سوه شل دوه ویش یولس 2 شپږ څلوېښت 01، بل شمیره مو د 00 څلور سوه شل 22 11 2 15 څلوېښت 01، کورنۍ شمیرې مو دی 0000 یعنی 00 00 04 شپږ سوه او شل. همدارنګه بل داخلي شمیره مو ده 0 00 23 څلوېښت 1 شپېته. اوس هم مخکې له دې چې ستاسو څو ټلیفونونه راواخلو، بل موضوع راخلو. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې لیکلي د 2009 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وشونکې ده. د سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړې توګه وسلوال طالبان او داعش د ماشومانو او ملکی کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي. امید زهیر مل پرې ریپورت لري.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په روسي اونیو کې د راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خبرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو راپور کې دا نه روښانه شوي چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2500 تنه وژل شوي او 15 شپږ سوه شپږ اویا نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د حکومت مخالف وسلوالو د ډلو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو طالبانو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکی مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکی مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی
په خواشینې سره چې د طالبانو ګواښ حمله او تهدیدونه بدون د زمونږ د ماشومان د پاره یو کوخت خطر شته، نو د افغان دولت یو ځنې مسولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومان ژوند خوندي کی او هر څه وکي او هر هغه برنامه عملی کی ترڅو زمونږ ماشومان کې خوندي وي. نو مونږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د سازمان له نړیوالې ټولنې وخت چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي دي ماسته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي.
دوستانو ریپورت مو واورید. لکه مخکې مو چې ویل، ستاسو څو پیغامونه راخلو. د ازادۍ رادیو د افغانستان لپاره خبرونه 13 کلنې شوې. تاسو د زموږ د خبرونو بهیر څه ډول ارزوي؟ په دې به له تاسو څو پیغامونه واورو. یو ملګری را سره په تماس کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم اجمل انسان ته، سلامونه تاسو د افغانستان کی څوک اوري چې بیا را به مارات کې اوري او ټول ځای کې پښتانه او
دا سرکاري چې دی
اخون دا یو چې دا کال زمون ته دی راځي سره د سولې رادیو پایل شي. د سولې رادیو او د سولې پروګرامونه او د سولې پیغامونه ته کې پایل شي، نو په دې هیله
ډیر زیاته مننه اخونزاده صاحب. په امدی هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او زموږ ریپورټونه او خبرونه هم د جنگ جګړو نه زیات پر سوله او د یو سولې ژوند په بیلابیلو اړخونو متمرکز وسی. بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی، دته ورسو مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم راته وایي او بیا راته وایي چې زموږ د خبرونو د 13 کلن بهیر په اړه څه نظر لري.
ډېر مننه. لومړی سر پوښتاس ته سلامونه وایم. دوهم قدم کې د 13 کلنې ازادي په اړه تاسو ته مبارکي وایم. ټول اورېدونکو ته او په خاصه ډول هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس ما هغه اورې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه السلام علیکم.
ډېر زیاته مننه مشال صاحب. څومره وخت کېږي زموږ خبرونه اورې؟
بس تقریبا چې توا خر خپل په رادیو په هیدلو او یا اوریدلو یا د خبرو په معلوماتو په څو ستاسو د رادیو یو همکار یم او اوریدونکی یم. نو تقریبا دلته په کندهار کې چې کوم پیښه یا یو سروې یا یو کومه پیښه یا قضیه سي
مننه کو د دې ورور نه د واقعن مخته پیغامونه تل راستي کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو تو خسي په تاسو سره مهرباني وکي ک په لنډو ټکو مراته پیغام وای زموږ د خبرونو وخره رسیدي.
السلام علیکم. تو خسي د زابل ولایت شاجول ول فرښت سره په تماس کې ام غوښتیا هم د ازادي رادیو پر رسیدي زدا تل اسکل د ازادي رادیو د یمی همکار او اوریدونکو يم. یوازې ازادي رادیو د سید افغانستان د ملت لپاره یستر رسنیز خدمت تر سره کول د موږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله دا شکرول ک تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلې موږ له نړۍ سره شناخته کوو موږ له سیاست سره شناخته کوو موږ لپاره د هوا حالات او دا سارو به نور ډول ډول مختلف خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو به خبین کول راځي د موږ لپاره یو غټ خدمت کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم تو خسه په دې بهر کې ستاسو په څیر اوریدونکو هم سره تل همکاري کړې ده او تل موږ ته ډاډ راکړې. مننه کوم دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د ازادي رادیو د اتلس کلن بهر پاړه مو را سره شریک کړل. نن د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان لپاره اتلس کلن شوې. زموږ په نور خبرونه کې په دې اړه نور ځنګړي مطالبه او ریپورتونه هم اوریدلی شي. خو فرشته جلال زای استډیو کې دا او غوړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام کوي. خو د افینړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په 2019 میلادي کال په اړه په خپل رپورت کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې په تیر کال کې ملکی خلک د جګړې لامل سخت ځپل سوي دي او په دې برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هم د خلکو د تلفاتو ته اشاره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ته هغو دوه هوایی منصبدارانو نمونه څرګند کړل چې د تیر دوشنبه په ورځ په غزنی کې په دې یک ولسوالۍ کې الوتکه راوغورځېده. امریکا پوځ ویلي چې په دغه الوتکه کې 46 کلن ډګرمن پاول کیووس او 30 کلن تورن رایان اسفینوف وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو قمندانانو دا رد کړې ده چې الوتکه وسلوالو طالبانو ویشتي وه. او په کونړ کې د امیر اختیار رئیس وایي چې دوی اندیشنه لري چې سش کال به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 50 کلونو یې عمر کم یا 15 کلن دي د وسلوالو کسانو د ممانعت په خاطر د پولیو له کمپاین محروم پاتې سي.
مننه کوم فرشتي جلال سید. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دا نور خبرونه په تفصیل سره په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا تاسو د مخکخي خزي خبرونه ما وګمې جبر خیل سره اوري. په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو. دا مخکخه خزه منګ مخکي هم در پیژندلې ده او یو ظلمو بیا هم راغوخته ده ترڅو بیا هم تاسو ته دا درو پیژنو او له نوي کارونو نه تاسو خبر شي. منګ سره استودیو کې اغلی صفیا صدیقی ملمنه ده. د دې اغلی ل د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې ل دې سره شریک کړي. اغلی صدیقی خبرونه ته خره خلاصت
ډیر زیاته مننه. خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګ مجانه مخکې ویلې چې زما مخکې دلته ملمنه وم. خوشاله يم چې بیا هم له تاسو سره يم. زه ځان ملمنه بولم ځکه زه په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دی دا یو کورنۍ ده د ژورنالیزم پورې تړلې تللی دی او منګو تاسو سره ده یوی کورنۍ خلک یو خو اجازه راکې چې تر ټولو مخ کې خپل درانه سلامونه ټولو محترم او اوریدونکو ته اغه چې رادیو نه ناوري سبا یوري اغه چې صفیه نه ناوري پرونی اوریدل یو سبا یوري ټولو ته ځل کوم وړاندې کوم تاسو ته هم دارنګ تخنیکی همکار ته هم
ډیره زیاته مننه اغلی صدیقی کته هم اوریدونکو تاسو تر یو حد پیژني شاید کې دی ډیر اوریدونکو تاسو و پیژني خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقی ور و پیژني چې دا څوک ده او لکم ځای پایل وکړ
ډیره زیاته مننه سن می درته نو ایم د دې لپاره چې زه پیږم چې یو خو تقاوت ته نږدې ما بیا مې حکومت را تکار نه راکوي او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعر ایم بیا کېدای شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زړه شاعر ایم بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي او ستاسو په اجازه وکړم جانې شوخي مې وکړه زه صفیه صدیقی د الحاج عبدالرزاق صدیقی لور د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد د کلی د یو مخورې منورې او علمی کورنۍ بچیم زه د یوې داسې مور په غې کې لویه شوې یم چې د ژوند محرومیتونه ډیر زیات کتلی وو هغه سواد نه درلوده ورورې نه وو پلارې نه وو یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه ما به ورته ویلي نه ته لکه ما غوندې لور لرې خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم بنان هغې نه وروسته مونږ تقریبا زه پیغلوټې وم چې مونږ په کلي کې لا اوسېدو هغې نه وروسته کابل ته راغلو او په دیارلس سوه تقریبا نه پنځوس کال کې زه پلار ته مې خپل ویل پلار مې سرانوالو پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم نو اول خو دا چې مثلا دغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم بیا پلار مې ماته ویلي ما سره کومک مه کوه خو ځان سره کومک وکړه سبق وایه بیا مې د اووم صنف امتحان ورکړه د سوي امتحان کال ته مې د اتم صنف امتحان ورکړه بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکړه او په دیارلس سوه دو شپېته کال کې د کابل د زرغونې ولا د زرغونې لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامله شوم یعنی ما د ثبات زده کړه له خپلې کورنۍ د خپل جومات له ملا د خپلې درنې مور د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید ثبات ولري درس وایي چون موږ په کلي کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل اغوی نه مزده کړو بیا کله چې مکتب ته لاړم لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم دوهم کال یو لسم صنف ته چلاړم بیا د یو لسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړ لامه د لسم صنف نو ویلې د دو لسم صنف د امتحان مې مخکې کانکور امتحان ورک لنی کمرغه ز دوستانو ته وایم کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته او ځایره نه پات کیږم چې موږ نو واسطه پیژندنه وسیله پیژندله په کانکور کې ملوړ نوم راخستی و یعنی دولسم صنف ملنو ویلې به مې غنه ورسې دولسم صنف د سوي امتحان ورک چې وس د وکاله محکمه غوښتل شهادت نامه واخلم ماته وزارت معرف کې ویل چې دا غیر قانوني کار ده او هیڅ امتحان د دولسم صنف نه دا ور کړای نو ما ورته ویل چې ما فاکولټا ویلې ما امتحان ور کړای زه ټول اسناد را سره دي یوازې هغه سند منو واخسه په هر صورت اغه نو رساله د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم په هنسي ته په لوړ نمرو باندې په خپل لیسا کې کامیاب شوم چې په ټول افغانستان کې ونجلې زمانه مخکي یوانجلې لمانه مخکې وا چې هغه سیمین غزل چې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت موینه و د دې نمره اول و زمان نمره دوام په دې دغه کې په فاکولټه مې دومره ډېر په شوق نه لوسته درجه مې پکې نه درلوده او هغه د نشوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېر علاقه مندي درلوده خو کورنۍ مې په دې خوشاله و چې زه باید حقوق فاکولټه وایم ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو هغه هم خلاص شو کله مې چې فاکولټه خلاصه شوه مهاجر شو پاکستان ته لاړو یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوو هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلوده او اداري زده کړه مې باید کړې وه بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړې ده چې هغه د پروژې په مینجمنت کې په دنمارک کې مې کړې ده او پا پښتو دری لګه لګه اردو او بشپړه انګلیسي مې هم زده ده.
بلې ډیر ښه. دا و درنو دوستانو د اغلی صفیه صدیقی هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسو موږ سره پاتې شي او اړیکې ونیسي کله دې اغلی نه پښتن لري اوس به ور شوې به اړیکې ته چې څوک به کرخه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
خیر روشن ما مسافر اسنه شهر کابل به تاسو سره.
اها مهرباني وکړئ پښتنه مشارکه کوي.
ما جناب استاد چې سوال نه غواړم مې احترام کې په کلام شو به شعر جوړم ما میخوام کم کم نیمه ته سپاسی پیدا کوم په څو دا کې یو مشوره به تاسو ما چې میګم بارې
شما میخواین به چی دسترسی پیدا کنین؟
اها ما به شعر شایدی دسترسی پیدا کوم ما استاد یو چیز میګم اگر که مشوره به پیش میبرم اگر ندات می.
اها بسیار خوب شما منتظر باشین. اه مهرباني وکي اغلی صدیق کتاسی اوس سویل ورته
تشکر د خپل درانه سلامونه جناب خوشحال سپ ته وړاندې کوم. لکندوز نه دوستانو اکثرا ازادي رادیو اورم د نور رادیو غانم څوک چې د ټلیفون پولی کوي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې ده. هغه د خاطر اول ځان خپې کې بیا پس دغه نه ټلیفون کوي دا بډې رخی. جناب مسافر سپ اول بهترین سلامو تمنيات خو د خدمت ته تقدیم میکنم او ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم، یعنی امکار تخنیکی ما هستن اینجا برای زنان هم برای بتین. من انشالله برتان زنگ میزنم صحبت میکنیم اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
اها دیر خواه پشیر و شاعره بندی ببیا لگی خبری وکو کستاسی خواه خوی را بشده تا خوز به یو اوریدون که را وخلو. السلام علیکم.
علیکم سلام سرمده شاید بخیریت
په خیر اوسې مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کوم ځینې مواد کني ولې؟
اته محمد ارمنی ما د منول ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه مواد کني ولې؟
اته محمد ارمنی مهرباني وکړئ پښتنه مشارکې کوي.
پښتنه مې د سړي خو په دغه کې تا د دې ذکر کړی دی نو خو د ټول ذکر سره تر سوال د دې ذکر کړی په دغه کې څو نه مخکد کړی دا معلومات.
اها سمه ده پته مو اوسې مهرباني وکړئ.
جناب ارمنی صاحب زما سلامونه او احترامات او منی زنګړی البته یو خبر تاسو کوم تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلی چې ما زده کړه له جماعت شروع کړی ده لکه الکان چې جماعت ته زیو ملا سره کینی سبق وای زکه زمانی ک په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي او دای دینی دیوبندی عالم او د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو است جناب عبدالرب په نامه باندې زما وسم یادیږي چې ډیره وړه هم دای د قندار نه راته دلته د سره کې نسس د سبق پېټې نویلې بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او خزو او نارینه وو لجومات کړې ده. څوک چې په جومات کې سبق وای په دې باندې باور لري چې هغه په دین پېږي. مننه.
بله و اغلی صدیقی رب شو ستاسي وسنی فعالیتونه ته البته دون وسنی ما وسنی هم نه دي تاسی په پینځلسمه دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې د ولسی جرګې غړي وي نو کده غي پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسی څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېد د مرتبه ته.
ډېر زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه می خلاص کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو بیا الته دولس یار لسکاله متیر کړل بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د خزو چارو د وزارت د پلان او پالیسي او د بهرنی اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په دغه وخت کې د اسراری لوی جرګه وا اسراری لوی جرګې ته هر وزارت ته 15 کسان سهمیه ورکړ شوی وو خو بیا په خپل وزارت کې انتخابات کول هر څوک چې کامیاب دی پینځه کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمار وزیر وه کسان ټول راغلي وو زه لاړم نه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولیږو ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نه وي مو ځکه چې مونږ په کابل کې وو هغه وخت یې انتخابات نه وو بیا یوازې یو وخت بې نظیره کاندیده وو هغه وخت یې مونږ پاکستان کې وو. نو ما دپاره جالبه دا وه چې لیکه کې خلک ولاړو مخصوصا ښځې او رایه یې ورکوله خپل صدر اعظم ته. نو ما ته ویل ته ولې رانغلی مورد سده چې چون انتخابات یو زبیخی نه راغلی ما افغانستان ته کېدی خلک مونه پیژنې خو هغه ودرې دا ویل چې دا صفیه صدیقی ده تاسو پیژنې او زه معرفي کړم بیا د ټولو لاس چې ویل زموږ د خانه دا یو نفر منزور ده نور د پر دغه کېدی. بیا کله چې جرګې ته لاړو جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم اونیت ته بیا د فکر وکړ چې اقل کې دی شي زه د دې خلکو د پاره غو سم او د اقل کولای شم د دینه استازي توب کوم بیا التا د ماونه په صفات باندې راغلم د جرګې ماونه هم بیا کله چې د اساسي قانون لوی جرګه و بیا د جرګې د پاره میزان کاندید کې خپل د ولایت نه د ننګرهار ولایت نه او زه د ټول کوم مننه کوم د خپل ټولو وطنوالو نه خزو نارینه نه اكو چې کورونه نه وتلی لاړه زما د خطر ایا ورکړه بیا ز جرګی تراغلم کله چې جرګی تراغلم بیا مې جرګی د ماونیت لپاره ځان کاندید ک راي مې وخت د اساسي قانون د جرګی ماونوم بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کی بیا حضرت صاحب له چیز سپینګری ما او جرګی د لپاره یو ویان پکار ده او زینو ماند کړم انتخاب کړم د ویان په صفات باندې بنان هغه وخت زما لمړنۍ ویان دی مې وا او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې څو وایندان دي یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه او په یو لوی جرګه کې چې سلور نیم زره کسان پکې وو دی یو خزه د پاره چې هغه وایند اوسی هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکی میډیا ته ډېره زیاته مشکل و او د خلکو د پاره منلی مشکل مګر الحمدلله خلکو زمن هيستې وایندي و منلم د جرګې د پاره بیا غین ورسته کله چې د پارلمان د لپاره انتخابات شو زه بیا د هغه وخت د کلو او پراختیا په وزارت کې کار کاوه بیا مې پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه او دوستان ټول لوري هیڅ شي کوم مبالغه نه کوم په خپل ولایت کې مې د ټولو نه لوړ رائے اخیستو بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته هغه وخت مونږ واوریدل چې فلانی سه پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي نو مې اول راشي چې دا دا اوس چې اورو دا اوس ګورو په سترګو باندې خو هغه وخت موریدلی و یوازې بیا یو ډیره خ دوروه او من هیست استاد د ننګرهار زه اوس په دې باندې افتخار کوم چې خلک امغه نمرات اخلي وکلا صاحب راته وای دا د باندې خلک چې دی ټول می احترام کوي نو زه په دې باندې پیغام چې واقعا ولس خپل استاد همیشه نزی نو اغه نو وروسته متاسفانه حکومت راته دومره پدرنه سترګ نه دی کتلی یعنی حکومتي کار کم چې کړای دا همیشه قراردادي می کړای امتحان مو کړای د امتحان په نتیجه کې تلیم چې دونیم کال د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د وزیر مشاور او اوس تقریبا دوه درې میاشتې کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاور هم په وزارت کې او خوشاله په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدانو ورسره دوی ته د خدمت مستر ګرځم
انډیرګه وربه شو بل اوریدونکو ته د براوخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
په خیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مړکني ولې
منه نګرانې خور غفار پردیس تاسو منوال له کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکي پښتنه مشارکې کوي عبدالغفار پردیس
السلام علیکم
مهرباني وکي پښتنه مشارکې کوي موږ سره اغلی صفیه صدیقی میل منه ده
بلې اورم
مهرباني وکي کته سي پښتنه لري نو شریکې کوي
منه نه زنګړې سلام تاسو سره سوالونه کاران دا ضروري تاسو کار موږ راځم تاسو زړه په خیر یو خاصه پښتنه مراده سي بلې موږ خاصه پښتنه زده سي هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالي دي په لري رتو سم کې د لږات مخ دي یا حتی د لسرسین لري و او سوات او مکتبونه د هڅنه سوال خو په چیر وخت کې ځار سوال وختونه سره که تاسو نه سره نه پرواڅ وي یا هم نور په د کچرار کې د ودونو په تاسو ته وځ پکات یو ساس نظر یو ساس رنا وغوړو سوال
ډیر زیاته مننه پر دې سب اغلی صدیقی ک د خبرونه په پای کې ستاسو پیغام و ورو څنګه به یو سب اوریدونکو را واخلو بل اوریدونکو فکر خده دې بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو ستاته هم درنګ صدیقی خو ته سلامونه نکړي احترامات وایم
وعلیکم
السلام د پکتیا ته
حق الله پکتیا ته خمیره باندې وکي
مننه صدیقی خو نه دوه پښتنه لرم لومړی پښتنه دا چې یو ضعیف او پاړه پښتنه تنه کوم چې کوم ضعیف تر سره کړی دي او د تا کوم په ډوډه پوری او زه دې دوه پښتنه دا چې د خدو د امو په غویا برنامه لري او کنه تمره د خدو په واره کې خدمات تر سره کړی دي په اړه هم دوه پښتنه دي
سمه ده پته ما پاتشي مېرمن یو کې اغلی صدیقی
تشکر. اول غواړم جناب پردیس صاحب ته پلنډو کې دا وایم چې ورور زما د نننې پروګرام چې ده د په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده، او موږ تاسو څو څو ځله مخکې په تاوتریخوالي او د ښځو په مسایلو باندې خبرې کړي دي. یوازې غواړم تاسو ته دا وایم چې ښځه ډیره ارزښتمنده ده، او کله چې دا لمور پیدا کیږي او دیو پلار بچی ډیره نازایی ستاسو په کورونو کې حتما شته، او حتی دا ګورو چې پلار تر څو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورزی ورته، دا چې غټي کې متاسفانه نه پیګم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانې نسی چې بیا به جنکو سره اختلافات پیدا شو، مخصوصا هم نارینه، یعنی هم د ژوند ملګری، هم کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه. دا متاسفانه یو ډول مرض ده په دې مملکت کې. ولې زه غواړم خپل خویندو ته دا ووایم چې زه خو په دې باور یم چې هیڅکله د هیڅ خبره چا پورې نه نخلی، منتها مونږه من هیڅ خزو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولای شو د ژوند هر قدم په احتیاط کېدو چې ترڅو وشو کړی هم خپل ژوند کو هم د نورو خزو لپاره لار خلاص کو. دا زما باور ده په دې باندې، او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټي. جناب حقمل صاحب ډیره زیاته مننه، او خوشاله يم چې تاسو سره پلیک کیم د عامه پوهاوی لپاره او زما د کارونو مبارک ما تاسو ته ویلې زما لمړنۍ وظیفه چې اول ځل لپاره مې کار وک او ډیر خوند راکو. زه راپورتر او ما په دوه درې څلور مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په پاغي کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې، د اواز په مجله کې، د میرمن مجله کې، او د پښتون غږ مجله کې، او د سباوون په مجله کې د راپورتاری په حیث باندې کار کاو، ادبی پارنې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د اژانس خبری سرویس ته لاړم، هلته مې ترجمه کوله. د دری نه مې یعنی محصله مومه په همدغه وخت کې د دری نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط بیا بل رقم وو، او کار مې باید کړی وای، کار مې کاوه ځکه یو کورنۍ را ترغاړې وه. کله چې کار ته لاړم اغازی کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي، هغه یوه مؤسسه و د خزو د پاره، په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ. د ډېر ابتدایي کار نه شروع کړ ځکه زما خیاطي زده وه، مور مې راته زده کړې وه، کالی ګنډل مې زده و. د کالی ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع کړ، او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښوده، زه د هغې دفتر عمومي آمر وم، یعنې د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیو، او کار مې کاوه، ښه معاش راکوه، موټر هم راته راکړی و دفتر، او زه پکې ډیره زیاته خوشاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاوره وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم، او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت، سولې او پرمختګ په نامه باندې، چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو و مرکو د خلکو کارونو، او کله چې سړی یو ځل پارلمان ته لاړ بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅ کله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو تلیفون کړی دی، وایي موږ پارلمان ته وورو، زه پارلمان کې نه یم، زه یو چیرته کار کوم. نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړ، یعنی اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي، چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي، دوه د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده، او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه، چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته، ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دې ځای کې ده. د لنیکه مرغ هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي، کار مې پې کړی، چاپ کړي مې دي، او خلکو ته مې وړاندې کړي، استادي مې کړي ده پوهنتون پانتون کې د امت المؤمنین په پانتون کې استاد اوم مختلف مضامین می درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا ډیر کافی کاری دی او خزی د پاره د کورنی ژوند سره الحمدلله کورنی ژوند می ده، شکر بچان می دي، خويندې ورونه می دي، د خپل یو کار ده او یو بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې من پیړی نه مکړي.
بله دغه د تاسو خو یادونه وکړه اغلی صدیقی زمنګ مخ تاسو څو کتابونه دلته پراته دي. تاسو مخ کې هم ویلی چې تاسو څو ټوکا کتابونه چاپ شوی دي، که دوه کتابونه په اړه باندې د دقیق معلومات راکړي چې تاسو خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوی دي او دا په کومو برخو کې دي؟
ما مخ یې هم یادونه وکړه، مخصوصا حقمل صاحب ته مې دا خبره وکړه.
بله
ما یو سفرنامه ملي کلی چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده، دا تقریبا لنډه کیسه ده خو یو کتاب د تاسو ګوري که دوستان یې ګوري. دا کتاب یو ورځ پیل شوې ده او یو ورځ کې پای ته رسیدلې، خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا یو سل او پنځوس مخه
دي
چې ما باندې ډېر ګران ده. دا مې په دری هم ترجمه کړی، پښتو نومې ده څوګه موړاندې چې د نن نه دولس کاله پخوا چاپ شوی، او دری نومې ده آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی دا د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقی چې نومې ده جوهر یو بے مثال قاضی ژوند لیک ده، او ما دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي، څوک یې لاس نیسي، څوک یې شفاخانې ته وړي، څوک یې ډاکټر ته وړي، او دا تکفین او تدفین څنګه کیږي، چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی. دغه دای د جناب کرزی صاحب په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و، خو د ونه منله ویلې چې زه دا کار نه کوم. د ده ژوند لیک ده، او دغه ژوند لیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی، او دا تقریبا دوه سوه مخه ده چې ما تقریبا دوه نیم کاله پرې باندې کار کړی، او زه واقعیا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند، د یو دینی عالم ژوند، د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله، هم یې په دري کوله، هم یې په پښتو کوله، ډېره ښه لیکوالي کوله، هغه مې ولیکه او خپور میکه. او ما سره یو بل کتاب دی، دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزي د شعرونو مجموعه ده چې دی په 1915 کې زیږیدلی وو او په 1916 کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شول یا به یې نه شو کولی، خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلې، البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعیا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې، یو څوک چې نوم کای وو پاتې وو کدا شیرونه ورک شوی وو، دا شاعر هم دا اوس هم د خلکو نه ایر دی، د خلکو نه به هیر وو. او بل مسوره شال می تاسو ته مخکې می یاد کړل چې د بی بی یو کتاب می خپور ک، یو بل کتاب چې پړونه نومیږي، البته کلیات د زړه غونه دي، او پړونه کتاب هم آماده ده، اله من دیم چې یو څوک پیدا شي چې دا را تخپور کی. سری زمیم لیکلې کتاب می ټول تیار کړی ده، او دا نه هم د سمبلې باندې بی بی وفات چې به هغه وخت پورې موږ شکرای چې د دې دویم کتاب هم چاپ کونو، بیا به یو سیمینار هم په باندې ونیسو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې خزه د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي او څنګه کولای شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوسي. او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده، لښنا اسمانه باران نومیږي، دا کتاب د اوسنه 50 کال کې چاپ شوی، او یو بل کتاب مې ده چې نوم یې ده زما د کور مخامخ، چې دا هم دغه په 98 کال کې چاپ شوی، او یو بل ده چې وخت هم داسې نه وو 98 کال کې چاپ شوی، او یو بل کتاب هم ده نو پیږم چې ولې نوم رانه یې شو. په هر صورت زه خوشاله یم په دې باندې چې زه د خپل ژوند په اوګدو کې لمړنۍ کتاب مې لپټنه میده چې هغه په دوش پېته کال کې چاپ شوې ده. د دوش پېته کال نه را پدې خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومیده، دا کتاب مې خپور کالته. او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده، ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي. په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري، چې البته ډېره زیاته زړه ده، دوستان اکثرا پیژني، د کوزي پښتونخوا شاعر لیکوال ده. هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي، وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نه خلاف نه شي پیدا کولای. او واقعیت هم دا ده کنه، ګوري چې سرزنش کوي بیا وایي زه خیر ده خو یا میزوی دی یا لور د وسور سره وکم، نو دا کتابونه مهم دي. نو ما باندې هم ډېر ګران دي. نو
ښه خبره ده. اغلی صدیقی، زموږ د خبرونې وخت هم کم دی، که تاسې په لنډو کې په خاصه توګه ښځو ته خپل پیغام ورورسوئ او ورته ووایاست، او زموږ د څپونه به ورورسیږي چې
ډېره مننه جبرخیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ او تاسو مخصوصا زه یې واورېدم نن تاسو خورا ورځ اوري، د زړه له کومې مننه کوم. او غواړم دا تاسو ته ووایم چې په هره ښځه کې یو جوهر موجود دی، علاوه د دې نه چې موږ د هغې ښځینه خوا ته باید وګورو، باید موږ دې ته وګورو چې یو ښځه کې څومره توانمندي موجوده ده، یو ښځه کوم کارونه کولی شي، څنګه کولی شو موږ هغې سره مرسته وکړو تر څو چې هغه خپل قدمونه ګړندي کړي او خپل ځان ورسوي. په ادبي لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره ښځو کې د شعر او شعریت تومنه موجوده ده، خو کله کله دا ښځې ایریږي، شرمیږي، نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي. هغه خطر زه تاسو نه داهیله کوم چې فرهنګي ښځو سره د خپل کورنیو کې چې دی هغوی سره مرسته وکړي، هغوی ته په اصطلاح طاقت ورته ورکړي. او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم بې استعداده نه ده، که چیرې زمونږ زامن ډېر با استعداده دي، که زمونږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي، زمونږ لورګانې هم همداسې. ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته، بچیانو ته، میندو ته، ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی صدیقی چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی. له تاسو نه هم مننه چې د خبرونې کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.